دوستان وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ په دې خبرونه کې د ازادۍ رډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رډیوي مجله درته وړاندې کو خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو سرټکو ته. یو جګپول امریکایي جنرال وایي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. د استرالیا حکومت وایي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه به د خپلو پوځي ځواکونو زیاته برخه له افغانستان نه وباسي. او د امریکا د سنا په مجلس کې جمهور غوښتونکو په موقته توګه د دې هیواد د دفاع د وزیر په توګه د چک هیګل په مقرره د رای ورکولو مخه نیولې. پاموکلی بشپلو خبرونه ته. یو جګپول امریکایي جنرال وایي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له 2012 کال وروسته د امریکایي او افغان ځواکونو د شمیر کمول په پام کې لري. د امریکا د کانګرس غړو پرون وویل چې د افغان سرتیرو په شمیر کې ناڅاپي کمول به د ناڅاپي تشدد او بې ثباتۍ سبب شي. د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې غړو په خپله پرونۍ استماعي غونډه کې د پوځ پر جګپولي جنرال لیود اوستن چې تمه ده په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د عمومي قمندان په توګه وټاکل شي، د ځواکونو د کمولو په اړه د ارزیابۍ له وجې فشار راوړ. جنرال اوستن چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر روسي پړاوې څارنه کوله، دا ومنله چې له 2014 کال وروسته د افغان پوځ په شمیر کې ناڅاپي کموالی ښایي د طالبانو د تشدد عملیاتو ته نوره لاره پرانیزي. د امریکایي جنرال همدار زیادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د شمیر زیاتول به افغان حکومت ته موقع په لاس ورکړي چې ځان چمتو کړي. د استرالیا حکومت وایي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه به د خپلو پوځي ځواکونو زیاته برخه له افغانستان نه وباسي. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت له دې وزارت په خبرېدونکو مجله کې ویلي چې هیواد به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ شارو ته دوام ورکړي. اوس مهال استرالیا په افغانستان کې سباندې 1.5 پوځیان لري چې ډېره برخه یې په اروزګان ولایت کې دی. د استرالیا دفاع وزیر ویلي افغان ځواکونه په اروزګان ولایت کې خپلې دندې ډېرې ښې پر مخ بیایي او سمدستي استرالیایي ځواکونه په پوځي عملیاتو کې هیڅ برخه نه اخلي. له 2001 کال راهیسې چې استرالیا خپل پوځي ځواکونه افغانستان ته استولي، تر اوسه یې 9 سرتیري په دې هیواد کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر پرون ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپل هیواد د ژمنو پر دوام ټینګار کړی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې جیمز کنګم د ننګرهار له والي ګلاغا شیرزي سره په کتنه کې څرګنده کړې چې متحده ایالات په افغانستان کې د اصلاحاتو ملاتړ کوي څو دا هیواد پرمختګ وکړي او پر ځان بسیا شي. متحده ایالاتو په افغانستان کې د حضور له پایل راهیسې تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د عامه تاسیساتو د رغونې، د قانون د حاکمیت، د کرنې د پرمختیا او د ښځو د حقونو په برخه کې 515 میلیونه ډالر لګولي. د خبر پاڼې له مخې د امریکا سفیر له دې ولایت څخه د کتنې پر مهال وویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې په سلو کې د 50 پوځي عملیاتو مشري کوي. ښاغلي کانګم همداراس یادونه وکړه چې په دې ولایت کې د انتقال بهیر بریالی و. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر یو ګډه ستراتیژي سره سلا وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پرونۍ غونډې پریکړه لیک چې د ټولو لخوا تایید شوی و ولوست، ویل د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د خبرو اترو لارې سولې ته رسیدل باید تر هر څه مخکې لومړیتوب ولري. خو د زیاته کړه په غونډه کې د 6 حاضرو سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو موافقه وکړه چې د تروریزم له وجې پیښې ستونزې باید د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو امنیت او ملي حاکمیت سره په سمون کې هوار شي. اسفندیار ولی خان زیاده کړه
اس پل کی بقا ترقی اور خوشحالی کا انحصار
یوه د دې هواد راتلون کې بقا سوکلی د تروریزم لستونز سره د ستونز لسم حل سره تړلې. په هواد کې د دیموکراتیک بهیر دوام هم د دې ستونز له هر سره مرسته کولای شي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې د خپل 15 واکمنۍ په موده کې له طالبانو او د هغوی له افراطي متحدانو سره په کلکه مخالفت وکړ، خو طالبانو هم په ځواب کې له 2001 کال را په دې خوا د دې ګوند سلګونه غړي وپشل. د پاکستان په شمال لویدیځ سیمو کې دریو حملو پرون لږ تر لږه 13 کسان وژل او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړل. د خیبر پختونخوا په انګول سوالۍ کې مشکوکي ځانوژن کې حملې 6 کسان وژل او 8 نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې د دې بمي حملې هدف یو امنیتي پوسټه وه. د اورګزوی په قبایلی سیمه کې په یو بل حمله کې د دولتي ملیشو وطن پوځیان وژل شول. چارواکي وایي په حسن زون مو کلی کې په حمله کې د ملیشو پر موټر د سړک د غاړې ماين وچاودین. په درېمه حمله کې د پنځو انتحاري برید کوونکو په بنو کې د پولیسو پر یو پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پولیس افسر ټپي شو. د بنو د پولیسو قمندان نثار تنولي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دریو برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول او پاتې دوه د پولیسو په ډزو وشل شول. لاسادې راډیونه خبرونه اوري. د امریکا د سنا په مجلس کې جمهوري غوښتونکو په موقته توګه د دې هیواد د دفاع وزیر په توګه د چک هګل په مقررې د رای ورکولو مخه نیولې. د سنا په مجلس کې د رای ورکولو د ترسره کېدو لپاره له شپېتو لازمو رایو څخه یوازې دوه رایې کمې وې. له همدې کبله د دفاع د وزیر په توګه د چک هګل پر تاییدولو رای ورکول وځنډېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې چک هګل د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ ته نومولې جمهوري غوښتونکي تورن کړي چې د داسې یو ملت سره سیاسي لوبه کوي چې په جګړه کې دی. هګل په خاطر دې په سنا کې د نبراسکا استازی و نومولې د جمهوري غوښتونکو چې د ده د خپل ګوند غړي دي له مخالفت سره مخ دی. یو شپېر جمهوري غوښتونکي باور لري چې هګل د اسرایلو څخه د ملاتړ او د اتومي وسلو له جوړونې څخه د ایران د مخنیوي په برخه کې پوره ژمن نه دی. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په شپږویشتمه نېټه یو وار بیا سناتوران د دفاع د وزارت څوکۍ ته د نوموړي په کاندیدېدو رای ورکړي. څارونکي وایي د سنا په مجلس کې د ډیموکراټانو شمیر 550 تنو ته رسیږي چې ښاغلی هګل کولی شي په اسانۍ سره یو 50 رایې ترلاسه کړي چې د نوموړي د تایید لپاره ضرور دي. جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وکتل. د ملګرو ملتونو له مشر بانکیمون سره په کتنه کې کیری د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه خبرې وکړې. بانکیمون او جان کیری د پینګیانګ د وروستۍ اټومي ازموینې په وړاندې چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه دا ډول درېمه سرغړونه ده د سخت نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. له دې کتنې مخکې ښاغلی کیری د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې پر اړیکو د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشټن سره خبرې کړې وې. کیری وویل آسیا خواته د امریکا د پاملرنې بدلون په دې معنا نه دی چې متحده ایالات له اروپا لاس اخلي. د ولسمشر اوباما وروستۍ وینا ته اشاره وکړه چې ویلي وو د امریکا حکومت به له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت مسله تعقیب کړي. د عراق حکومت هغه فرانسوي ژورنالیست چې په بغداد کې له رسمي اجازې پرته عکسونه اخیستي وو له څو اونیو توقیف وروسته پرون خوشې کړ. چارواکي وایي چې نادر دیندون او ترجمان یې پرون خوشې شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورین فیبیوس وویل خوشاله دی چې دیندون او عراقي ترجمان حق محمد خوشې شوي. فیبیوس زیاته کړه دا کسان د فرانسې د ډیپلوماټانو په هڅه خوشې شول. د راپورونو له مخې دیندون له خلاصېدو وروسته د فرانسې سفارت ته وړل شوی. دا دوه کسان د جنوري په 23 نېټه په بغداد کې هغه مهال ونیول شول چې د چارواکو په وینا له رسمي اجازې پرته یې د ممنوع سیمو د عکسونه اخیستو په حال کې وو. دا و تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو، لکه مخکې مو چې وویل څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت دا دی چې په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي، د حکومت یو مخالفه سیاسي ډله ویل طالبانو سره خبرې نتیجه نه ورکوي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې ویل چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د اسلامي امارت د ټینګولو فکر له ځان سره ساتلی. په عین حال کې د دې ډلې یو بل مهم غړی او د ولسي جرګې غړي محمد محقق یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ټولې خواوې شریکې شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسون د یوې ډلې مشر په دې باور دی چې طالبان لا هم په افغانستان کې د خپل ډول د اسلامي امارت د رامنځته کولو له غوښتنې نه دي تیر شوي او وایي له همدې امله به د افغان دولت د سولې پروسه بریالی نه شي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې د ښځې او ټولنې په نوم یو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې طالبان لا هم د افغانستان له موجوده نظام سره یو ګډ هدف نه لري. ښاغلي مسعود په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې موجوده حکومت هم ولسي ملاتړ له ځان سره نه لري، نو ځکه خو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې کمزوري دریز لري. نوموړي وویل
له سیاسي پلوه هغوی د اسلامي امارت په سیاسي جوړښتونو باور لري او په اسلامي امارت کې عقیده دا نه ده چې رئیس یا امیر دې د آزادو انتخاباتو له لارې وټاکل شي، نو زمونږ او د هغوی ترمنځ کله یو ګډ هدف رامنځته کیدی شي. د مثال په توګه مونږ غواړو چې خپل لوڼې ښوونځي ته ولیږو، خو طالبان له دې کار سره مخالف دي او وایي نجونې بیخي نه پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړې شي. نو هغه پروګرامونه چې له مخې حکومت غواړي سوله وشي، هغه سي چې په تیرو دوو کلونو کې نتیجه ورنکړه بیا هم نتیجه نه ورکوي.
خو افغان حکومتي چارواکي په دې ورستو کې د سولې په پروسې کې د ځینو پرمختګونو یادونه کوي. پاکستان په دې ورستو کې د افغان حکومت په غوښتنه یو شمیر طالب چارواکي له زندانونو خوشي کړي او د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان مشرانو یو ځل بیا په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره موافقه وکړه. په عین حال کې طالبانو تر اوسه دا نه ر په ډاګه کړي چې په افغانستان کې بیرته د اسلامي امارت د ټینګولو هڅه کوي او کنه. خو دغه ډلې په دې ورستو کې دا منلې چې په افغانستان کې د یو داسې حکومت غوښتونکي دي چې بیلابیل لوري پکې شریک وي. طالبان اوس دا هم مني چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د یو لیکل شوي اساسي قانون له مخې حکومتي چارې پر مخ وړاړې شي. بلخوا د ملي جبهې یو بل غړی محمد محقق وای د سولې په پروسې کې د ټولې خواوې شریکې وي.
مونږ لس کاله هغو نهادونو او نورو ډیرو شیانو ته کار کړی چې د یو حکومت لپاره ضرور دي. د قوانینو، اجرایي نهادونو او د ښځو د حقوقو په اړه مونږ چې کله د سولې پروسه مخته وړو باید دا ټول شیان له اساسه خراب نه کړو او بیرته د ناراضي ورونو د فکر په اساس جوړ نه شي. زمونږ فکر دا دی چې کله د سولې پر لور ځو نو باید ټول اړخونه سره یو ځای وي.
دوی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې څو اونۍ مخکې د ملي جبهې او ځینو نورو سیاسي ډلو یو شمېر مشرانو د طالبانو له استازو سره په پاریس کې په یوې غونډه کې ګډون وکړ. خو له دې غونډې وروسته جمهور رئیس حامد کرزي ټینګار وکړ چې له وسله والو طالبانو سره باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې خبرې پر مخ ولاړې شي. نوموړي همداراز خبرداری ورکړ چې د سولې لپاره هر ډول متفرقې هڅې به افغانستان د دریو لسیزو پخواني حالت ته ور وګرځوي.
خو له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان اوس په دې باور دي چې یوه ډله نشي کولی په یوازې سر پر افغانستان واکمني وکړي. یو سیاسي مبصر وحید مشد وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د یو داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې شریک وي. زموږ همکار احمد زبیر شمن دا مسله له ښاغلي مشد سره شریکه کړي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا په کابل کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې طالبان لا هم د اسلامي امارت له هڅو نه دي لاس په سر شوي، نو ځکه د سولې پروسه فکر نه کوي چې کامیاب شي. یعنی طالبان لا هم غواړي چې په افغانستان کې خپل پخوانی اسلامي امارت ټینګ کړي. ستاسو له نظره طالبان رښتیا هم پام دی څه کې دي؟
هم زه خو د طالبانو لخوا نشم سویلی، خو په مختلفو غونډو کښې چې هغوی سره ما درلودې د هغوی نه مې باور وړ دا خبره اورېدلې دي، او په اعلامیو کښې هم چې په انټرنیټي سایټونو کښې راغلي دي طالبانو لخوا، دوی ویلي دي چې په افغانستان کښې نور د یو لاس حکومت هېڅکله هم نه شي بریالی کېدی، او دوی ویلي دي چې مونږ په افغانستان کښې داسې یو حکومت وړ چې د ټولو د اعتماد وړ او د ټولو په خوښه وي. نو که په دې کښې طالبان صادق وي، خو د دې خبرې معنا دا دي چې هغوی داسې یو حکومت غواړي چې خلک وغواړي، که خلک امارت غواړي، که جمهوریت غواړي، که هر څه غواړي.
نو څه فکر کوئ چې ښاغلی مسعود بیا ولې داسې فکر کوي چې د سولې پروسه به نتیجه ورنه کړي، ځکه چې طالبان دغسې یو غوښتنه لري، په داسې حال کې چې په پاریس کښې په دې وروستیو کښې د ملي جبهې ځینو غړو هلته له طالبانو سره کتلي هم دي؟
خبره دا ده چې طالبان خپل ځان اسلامي امارت بولي. اوس هم دوی چې په یو ځای کښې مثلا په یو غونډه کښې برخه اخلي، وایي چې مونږ د اسلامي امارت لخوا نمایندګي کوو. فکر کوم چې دلته یو باریکي موجود دی، هغه دا دی چې طالبان وایي چې تر اوسه پورې هم مونږ هماغه مشروع اسلامي امارت چې په زور لرې شوي دي. نو هغه وخت چې بیا افغانانو سره کېږي او خبرې سره وکړي، په یو نتیجې سره ورسېږي، بیا هغه بل حالت دی. خو اوس په اوسنیو شرایطو کښې چې دوی داسې خبرې کوي، فکر کوم چې په همدغه دې نه داسې نتیجه اخیستل شوی ده چې دوی بیا هم اسلامي امارت غواړي. زه فکر کوم چې په دې کښې باید طالبان وضاحت ورکړي چې تر اوسه پورې
فکر نه کوي. د ښاغلي مسعود څرګندونې د دې څرګندوي کوي چې د ملي جبهه یا ځینې نورې ډلې داسې انګیري چې طالبان به ورسره په راتلونکي کې مذاکرات ونه لري، ونه کړي، یا هم هغوی ته به په قدرت کې د ونډې ته قایل ونه اوسي، که څنګه؟
زه فکر کوم چې یو لوی مشکل د مختلفو لورو تر منځ دا دی چې یو بل سره تر اوسه پورې نه دي کېناستلي، تر اوسه پورې سره خبرې نه دي کړي، او څه خبرې چې شوي دي هم هغه یوازې هر طرف هر جهت خپل نظر څرګند کړي دي. مثلا په د پاریس په غونډه کښې چې پخپله مسعود صاحبان په کښې برخه درلوده، په هغه کښې یعنې تقریبا ویلی شو چې په شپږو مسایلو کښې طالبان سره ورته نظر، طالبان او همدغه دلت سره لمان ته نظریات یعنی نشدی نظریات چې احمد جمسد چې کله له هغه ځای نه بېرته راغی د طالبانو یو غوښتنه چې هغه د یو عبوري حکومت جوړول دي دوی هم همدغه خبره وکړه چې په افغانستان کې دا مشکل نه حل کېږي او تا انتخابات هم د دغه حکومت تلاش نه شي شفاف انتخابات نه شي کېدی نو یو عبوري حکومت باید جوړ شي چې دا خبره د طالبانو هم و چې د افغاني سوله کې کړي
دا سیاسي چارو له مبصر وحید مجد سره مو د ازادي رادیو مرکه ووریده دوستانو پام دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو د ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفریم ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو د رادیوي مجلې په پیل شبې خبرونه کې فرهنګي خبرونه دارواشاد سیلاب صافي په یاد د شبې غونډې په باره کې ریپورت د لاتینی امریکا د مشهور شاعر پیبلو نرودا په باره کې یو مطلب د روشانیانو او درویزیانو د اختلافونو په اړه بحث او نور مطالب اوریدای شي د اونۍ فرهنګي خبرونه قسیم سلم الولی
د تیر سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور د پخوانی وزیر خیال محمد کټوازی جنازه خاورو ته وسپارل شو. خیال محمد کټوازی سربیره پر دې چې د ژوند په یو پړاو کې سیاسي فعال او شاعر او لیکوال هم و. لدڅخه د شعر څو ټولګي یو شمیر لاندې کیسې او نور لیکنې پاتې دي. هر ورشد خیال محمد کټوازی د ژوند وروستي کلونه له هیواد څخه لری په اروپا کې تیر کړل او هلته وفات شو. د لمړي ځل لپاره یو افغان کمپوزر پیانو ژغونکی او موسیقي پو په امریکا کې د ګرامي په نوم مهمه جایزه وګټله. عمر اکرم په لاس انجلس کې د ګرامي د جایزو په 55مه دستوره کې د خپل ایکو اف لاف البوم په خاطر ګرامي مډال ترلاسه کړ. اته څلوش کلن عمر اکرم په نیویارک کې زیږیدل دی. د پلار د شلمې پیړۍ په شپږمو کلونو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کاوه. شغل اکرم چې موسیقي په خوانی چکسلواکیا امریکا او کیبا کې ویلې او زده کړې ده تر اوسه څلور البومونه راستلې دي. د وروستي البوم د مینی انګازا چې 12 قطعې لري تیر کال بازار ته راووت. د عمر اکرم له موسیقي سره افغانان بلد نه دي خو په لویدیځو هیوادونو کې ډېر خوښوونکي لري. د پوهان ډاکټر عبد الرحمن جاوید د لسم تلین په مناسبت په کابل کې د مرحوم یاد غونډه جوړه شو. په دې غونډه کې چې د ملي شورا ځینو غړو یو شمیر دولتي مقاماتو د پوهنتونونو ځینو استادانو او د علوم اکاډمي یو شمیر غړو پکې ګډون کړی وو. د پوهان ډاکټر جاوید په ژوند آثارو او علمي مقام باندې خبرې وسوي. پوهان ډاکټر جاوید په دری ادبیات کې ډاکټورا لرله. د دې ځینو علمي کتابونو مؤلف او د ځینو نور آثارو ژباړن دی. لار ورشد جاوید څخه ځینې پښتو لیکنې او ژباړنې هم پاتې دي.
د کابل د تیری ونی په فرهنګي خبرونو کې یو دا خبر هم وو چې کتابشار کلتوري مؤسسه دارواشاد امان الله سیلاب صافي په یاد او د هغه د شیرونو د کتاب کندولي د مخکتنی غونډه جوړوه. زموږ همکار نورګل شفق د غونډې ته ورغلی او دغه ریپورت یې برابر کړی دی.
د تیر دوشنبه په ورځ د دلوي په درويشته منیټه په کابل کې د کتابخار په کلتوري مرکز کې دروازه د امان الله سیلاب صافي د شعرونو د کتاب کندولي د مخکتنی غونډه وه. په دې غونډه کې د سیلاب صافي په شاعرۍ، ژوند، آثار او افکارو خبرې وشوه. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مشر زرین انزور چې د دې غونډې یو ویناوال وو، ښاغلی سیلاب د رواني هجري پیړۍ د دیرشمو او څلوېښتمو کلونو د غزل یو ډېر ښه شاعر وباله او ویل چې د اوځینو نورو ګروی په هغه وخت کې په هیواد ورسپانه کې د شریکی دنیا په نوم یو شریکا پانه لرله.
په هغه دوره کې یو شمیر شاعرانو لکه د سیلاب صاحب پڅنګ کې حافظ صاحب خدای دې ژوندی لري، کمین صاحب، ممنون فنا، استاد بختانه، بینا، زیر صاحب، دوی یو دغه وخت د هیواد په ورسپانه کې یو شریکی دنیا په نوم یو پانه لرله او دوی به هر هفته در شریک دنیا تر سړی کلان دی یا په یو طرح باندې مشاعره کوله، غزل به لیکلی، شهرت هم دو دوی په هغه وخت کې او واقعا هغه وخت کې دوی شاعری اوج ته ورسېدله. ډیر ډیر ښه خواږه د غزلیزې شاعرۍ یوه پاڼه وه هغه شریکه دنیا. زه فکر کوم په دیرشمو او څلوېښتمو لسیزو کې په افغانستان کې د غزل په ډیرو خوږو شاعرانو کې یو سیلاب سه.
ښاغلي انځور په دې غونډه کې د ارواښاد سیلاب صافي د شعرونو ځینې بیلګې ولوستې.
د سیلاب صاحب غزلیز شاعری د یو ساده خایست درلودونکي د خپل رنګینی او خیال لري او دغه ساده شاعری د په بیت بیت کې را څرګندېږي. دوه درې نمونې ما په منډه منډل ته یادش کړي دي. خدای ګوڅه د سترګو جنګو مازدیګر چې آشنا مې ناست تر څنګو مازدیګر غماز نه و رقیب نه و اغیار نه و د سرو سپینو شرنګو پرنګو مازدیګر د بلبلو د توتیانو ترانې وي په غماز چپه ګړنګو مازیګر یا څومره چې د سترګې ناغدارې دي هومره زما اوښکې ناکراره دي. خدای ګو چې زاهد ورته پسخیږي اوس داسې کرشمې د پریوارې دي مخته دې زه شوخ کله کتی شمه زلفې د ګستاخي څوکیدارې دي.
لیکوال او صاحب نظر محمد حلیم فدایی چې د دې غونډې یو بل ویناوال و شاعران او ادیبان د ملتونو د راتلونکو حالاتو اټکل کوونکي او د ولس د مشکلاتو لپاره د حل لارو وړاندې کوونکي وبلل. د ارواښاد سیلاب صافی د ملي او اجتماعي موضوعاتو یو تکړه شاعر وباله. په دې غونډه کې چې ماسپښین په دریو بجو پیل شوی وه او تر مازدیګر ناوخته پورې ادامه لرله په ځینو نورو کسانو سربیره د ارواښاد امان الله سیلاب صافی زوی الانور سیلاب هم خبرې وکړې. دوی ویل چې پلار یې د افغانستان د شوروي پلوه چپي حکومت استخباراتي مامورینو ونیو او وی واژه، خو د هغه شعرونه یې ملي آرشیف ته وسپارل چې ځای نه شي.
نو سیلاب صاحب هغه وخت کې په پروان کارته کې اوسېدو او د خاد مامورین د کوټې ته ورغلي وو او هغه د ده د شعرونو ټولې کتابچې د ځان سره وړې وې. هغه کتابچې بیا خاد هلته مطالعه کړې وې، لوستلې وې. بیا یې دا کتابچې ملي آرشیف ته سپارلې دي چې دا ملي فرهنګ او ثقافت دی، باید وساتل شي. شعر او کتاب او کتابچه او د هغه لیکنې ملي فرهنګ و، لیکن سړی د مرګ و.
ارواښاد سیلاب صافی دینی عالم و، له کابل عربي دارالعلومه فارغ شوی او بیا تر نیول کېدو او وژل کېدو پورې د افغانستان راډیو کار کوونکی و. د افغانستان د ځینو ډیرو مشهورو سندرو شعرونه د ارواښاد امان الله سیلاب صافی دي. د استاد ولمیر د دې سندرې شعر هم د ارواښاد سیلاب دی.
یاد سرگی ولی سری دی پانچی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی پانچی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا دا مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو قد اوخو سواری دی تا دسترگو بلاوا خلم بیا دسترگی ولی سری دی
د چین په دودیزه جنتری کې د تیرې اونۍ د یک شنبې له ورځې نوی کال چې دوی یې د مار کال بولي پیل شو. په چین کې هر کال په یو بیل شي پوری منسوب وي چې په یوه دولس کلنه دوره کې تکراری شي. د چین د دودیز تقویم پای ته رسیدلی کال په شمار پوری منسوب و. د اسوسییټډ پریس اژانس له راپور سره سم ګڼ چینیان نه غواړي چې د مار په کال کې د اولاد څښتنان شي، ځکه دا کال ورته نیکمرغه نه ښکاري. نور حال فریده سیفی راکوي.
د مار د کال را رسیدو سره د ډیرو چینایانو زړونه دربیږي. دوی وایي ښایي د مار کال ډیر چیچونکی کال وي. د دوی په باور د مار خاصیت او فطرت ته په کتو سره د مار دوه تیر کلونه ښه نه وو. په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې حملې وشوې او په 1999 کال کې چې بل د مار کال وو، د پیکینګ په تایانامین میدان کې چینایي ځواکونو دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي وځپل. ځینې خلک په دې فکر کې دي چې ښایي د مار په سږني کال کې هم ډېرې بدې پیښې وشي. سای شانګ چې یو تایواني ستوري پیژندونکی دی وایي په چینایي افسانو کې مار غالبا له دیوانو او خبیسه ارواو سره مل وي، نو د دې له مخې د مار کال به هم په یو ډول له سیاسي لانجو سره مل وي. یو شمیر چینایي کورنیو پریکړه کړې ده چې سکال اولاد دنیا ته نه راوړي، خو پروسه کال چې د خامار کال وو بیا داسې نه وه. یو چینایي مقام وایي د هغو ناروغانو شمیر چې د ښځینه ناروغیو ډاکټرانو ته تلل د تیر کال په نسبت ډیر کم شوی دی. د هغو کسانو لپاره چې د نوي کال سوغات جوړوي د مار خرڅول اسانه کار نه دی. لین پیشینګ چې د وینجو په ښار کې د سوغاتونو د تولید یوه فابریکه لري وایي پروسه کالي کاروبار تر سکاله ډیر ښه و، ځکه خامار د هر چا خوښو. خو پیشیان گوایی چی سکالی ده کاروبار چندان خوند نشتا، زکا یوازی حق خلق چی ده مار پا کال که زیگی دیلی مار خوخوی. ده ده پا وینا مار ده ویری نخده او خلق پلیدو او یا اوریدو ویریگی. ده مار ده کال پا اره سرال دومره منفی فکرونو هنگکانکه ریموند لو ده 2013 کال ده مار ده کال پا اره مثبت فکر کهی. هغه پا دیان ده چی ده کال با ده اقتصاد ده پیاورتیا لپاره خ خو پیشیانگ وی خلق خایی ارتیاو لری چی دیدی مخرب کال لپاره مخکی لمخکی وقایوی تدا بیرونی سی. ده مثال پتوگا هغه خلکو تاس پارختنه کوی چی دوی دی دست غاڑکی پا غاڑکری چی ده بیزو نخور باندی وی. هغه وی بیزو یوازینه حیوان ده چی مار سره ده حساب کتاب پلارو چارو دیر خب پوهیگی.
رادیوی مجله اره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د نوبل جایزې ګټونکو شاعر پېبلو نرودا چې د شلمی میلادي پیړۍ د تر ټولو ستر شاعر نوم یې ګټلی، 40 کاله مخکې وفات شوی وو. او هغه وخت ویل کېدل چې د چیلي دغه حماسي او رومانوي شاعر د سرطان له ناروغۍ مړ شوی دی. خوس د هغه موټر چلوونکی دا انکشاف کړی چې پېبلو نرودا ته د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پینوشه کسانو زهر ورکړی وو، او د چیلی یو قاضي اوس د هغه د مړینې د تحقیقاتو امر کړی دی. زموږ همکار برکوال میخیل د پېبلو نرودا د ژوند او شاعرۍ په اړه دغه ریپورت تیار کړی دی.
د جنوبی امریکا مشهور حماسي او رومانوي شاعر پېبلو نرودا د 1904 میلادي کال د جولای پر 12مه د چیلی د پارال په ښار کې وزیږید. د هغه پلار جوسی ډیل کارمن ریایس مورالیس د ورګاډو په کار کې مامور وو، او مورې روزا نفتالی باسوالتو او پاس د ښوونځي ښوونکی وه چې د نرودا تر زوکړې دوه میاشتې وروسته مړه سوه. نرودا 14 کلن وو چې په لیکلو یې پیل وکړ. په 1903 میلادي کال یې د شعرونو لومړۍ ټولګه سپیدې چاپ کړه، او ډېر ژر په خلکو کې محبوبیت پیدا کړ. خو پلار یې د دلې لیکنو او ادبیاتو سره د بېسارې مینې له امله هغه ته په غوسه کېده، ځکه نو ده هم خپل شعرونه د نرودا په مستعار نامه خپرول. د نرودا اصلي نوم نفتالی ریکارډو ریس باسوالټو. هغه د اسپانیا د کورنۍ جګړې په وخت کې د جمهوریت پالو په تحریک کې ګډون وکړ. د خپل ژوند په ترڅ کې ډېرو لوړو ډیپلوماټیکو څوکیو ته ځان ورساوه، چې له هغو څخه د چیلي د کمونیسټ ګوند د پارلمان د غړي یا سناتور دنده ده. انقلاب، تاریخ او رومان د هغه د خوښې موضوعات وو. د اردو ژبې نومیالی څېړونکی او شاعر افتخار عارف د پېبلو نرودا په اړه وایي:
نسل نرودا محبت اور انقلاب کا بیسویں صدی کا سب سے بڑا شاعر.
زما په نظر پیبلو نرودا د شلمې پیړۍ د مینا او انقلاب تر ټولو لوی شاعر و، او کله چې دا خبره کیږي نو له هغه سره د مایا کافسکی، یسنن، لورکا، غستم میتو، ماو زیتونګ او فیض احمد فیض نومونه هم یادولای سو. نرودا هر اړخیزه شاعري کړې ده، او ویل کیږي چې د شعر سبک یې ډېر ساده و او د نه غوښتل چې لوستونکو ته خپله خبره په پیچلیو او له ابهام ډکو کلماتو کې وکړي. د ده آثار د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل سوي دي، ځکه خو یوه کولمبیایي ناول کښونکي ګابریل ګراشیا مارکویز نرودا ته د شلمې پیړۍ د هرې ژبې شاعر خطاب کړی دی. نرودا په 1921 میلادي کال کې د ادبیاتو د نوبل نړیواله جایزه هم وګټله. نرودا په 1943 میلادي کال کې د جنرال پینوش